د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکل د دې یوې بلې یو ساعته خبرونې کوربه تاسو ته سلام وړاندې کوم او د راتلونکي یو ساعت د مطالبو او راپورونو اوریدو ته هرکلی درته وایم. په روانه خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې په اړه په یو نوي راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو خوندي مرکزونه او د افغان حکومت کمزوري د افغانستان لپاره مهم ګواښونه بللي دي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام او نور موضوعات هم په دې خبرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه چې ناجیه ساپه اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اوري. افغان حکومت وایي د ملي امنیت پر رئیس د حملې په اړه به مهم اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي ځالې اوس هم د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښ بلل کېږي. او په د نړۍ په خبرونو کې اوري، د سوریې د حکومت ضد یاغیان وایي په شمالي ولایت حلب کې د یوې ستراتیژیکې پوځي اډې ځینې برخې نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د ملي امنیت پر رئیس د شوي حمله په اړه به ټول ترلاسه شوي مهم اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی پرون آزاد رادیو ته وویل چې افغان لوري به په انقره کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو په راتلونکي غونډه کې پر اسدالله خالد د شوي حمله مسله یاد کړي.
جمهوریت حامد کرزی یو هیئت د موضوع تحقیقاتو په خاطر چې تاکلی و هغه هیئت خپل تحقیقات پر څیړنې ترسره کړي دي او نتایج یې آماده دي. هغه اطلاعات د افغانستان حکومت غواړي چې ژر تر ژره پاکستان سره شریک کړي او د پاکستان څخه به د وروستي وروستي برید په اړه وضاحت وغواړي.
ولسمشر کرزی ویلي پر اسدالله خالد باندې شوی برید په کوټه کې پلان شوی و. د افغانستان د ملي امنیت رئیس تیره پنجشنبه په کابل کې د ملي امنیت په یو مېلمستون کې په یو ځنوژن کې حمله کې سخت ټپي شو. افغان مقامات وایي د اسدالله خالد چې د بګرام په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، روغتي وضعیت یې له خطر نه بهر دی. په عیني حال کې د بګرام د روغتون ډاکټرانو ولسمشر کرزی ته وړاندیز کړی چې د لازمې درملنې لپاره د ملي یتریس متحده ایالاتو ته واستوي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندې ځالې اوس هم د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښ بلل کېږي. دفاع وزارت دغه سرګندونې په خپل هغه شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې پرونی کانګرس ته لیږلی او د امریکا د دفاع وزارت په دغه راپور کې زیاته شوې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو له خوالي سره سره پاکستان په دوامداره توګه په افغانستان کې له ترهګرو سره مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي ځالې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات ته ګواښ دی، بلکې په دغه هیواد کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته هم ستونزې پیدا کړې دي. د افغان نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل د لغمان ولایت د ښځو د چارو د سرپرستی رئیس ناجی صدیقی وژنه وغندله. په متحده ایالاتو کې د افغان د نړیوال سازمان اجرایوي مشر سوزان نوسویل په یو لیکلي بیان کې ویلي چې د ناجی صدیقی وژنه په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد او ترور د لړۍ یو برخه ده. په بیان کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور لګول شوی چې بیا هم د بشري حقونو د ښځینه مدافعانو په ساتنه کې پاتې راغلي. بیان د امریکا له کانګرس څخه هم غوښتي سو د افغان میرمنو او نجونو د مسؤلیت په نوم داسې لایحه تصویب کړي چې له مخې افغان چارواکي باید ښځو ته د ګواښونو په خاطر ځواب ورکړي. د لغمان د ښځو د چارو سرپرستی رئیس ناجی صدیقی وروسته له هغه پر دې دنده کار پیل کړ چې د دې ولایت د ښځو د چارو مخکینی مشره په 13 جولای میاشت کې ووژل شوه. چارواکي وسله وال طالبان د میرمن صدیقی د وژنې مسؤل ګڼي. په مصر کې د اپوزیسیون اول ولسمشر محمد مرسي پلویان نن پلان لري چې لاریونونه وکړي. د لرینونه د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه له لانجمنې نظر بوختنې یوازې څو ورځې مخکې پلان شوی دی. د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزیسیون اصلي ډلې د پراخو اعتراضونو غوښتنه کړې څو حکومت د دې نظر بوختنې یا ریفرنډم فسخه کولو ته اړ باسي. په همدې حال کې د مصر قاضیانو پرون موافقه وکړه چې د دې هیواد د نوي اساسي قانون پر مسوده به ټول پوښتنې وساري، خو دوی د ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو غږ کړی چې د محکمې مخې ته خپل روان اعتراض پای ته ورسوي. له دې وړاندې د یکشنبې په ورځ د مصر ولسمشر د دې هیواد له پوځ وغوښتل چې د رواني ډسمبر میاشتې په 15 نیټه د اساسي قانون پر مسودې له ټول پوښتنې د مخه د دولتي تاسیساتو ساتنه وکړي. د ولسمشر د دې فرمان له مخې پوځ کولی شي ملکي وګړي ونیسي او د نظم او قانون د ساتلو په برخه کې له پولیسو سره همکاري وکړي. د سوریې د حکومت ضد یاغیان وایي په شمالي ولایت حلب کې د یوې استراتیژیکې پوځي اډې ځینې برخې نیولې دي. فعالانو ویلي چې د دې پوځي اډې د یو شمېر برخو نیول له ترکیې سره پر پوله د هغو سیمو کنټرول لا پسې ټینګوي چې لا د مخه له حکومتي ځواکونو څخه نیول شوي دي. د سوریې د ستر او سوداګریز ښار حلب د نیولو لپاره له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې یو ځلی بیا په سوریه کې روان تشدد په کلکه غندلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر جوزی مانویل براسو د 2012 کال د سولې د نوبل جایزې د ترلاسه کولو پر مهال چې اروپایي ټولنې ته ورکړ شوی په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ په ضمیر یو داغ وبله. تاجکستان پرون په رسمي توګه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. په ژنیف کې په دې اړه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشر پاسکال لامی او تاجک ولسمشر امام علي رحمان د تاجکستان د غړیتوب پروتوکول لاسلیک کړ. لامی وویل د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د تاجکستان غړیتوب د هیواد په نړیوال اقتصاد او د سوداګرۍ په نړیوال سیستم کې جذب کړي. تاجکستان له تیرو یو لسو کلونو را په دې خوا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لپاره حاصل کولې. تاجکستان د منځنۍ اسیا دوهم او د نړۍ په سطحه 150 هیواد دی چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب لري. له دې وړاندې له منځنۍ اسیا څخه قرغیزستان په 1998 کال کې په دې سازمان کې شامل شوی و. او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل له روسیې سره د پرمختللي رادار سیستم د کارولو په اړه د شوې موافقې موده پای ته رسیدلې او مسکو د تمدید لپاره لیوالتیا نه لري. په آذربایجان کې د روسیې د ګابالا رادار سیستم چې په دغه هیواد کې د روسیې وروستي پوځي اډه بلل کېده د کارولو لپاره ټاکل شوې نیټه د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د دغه رادار سیستم لپاره په جوړه شوې پوځي اډه کې زر روسي او 1500 آذري سرتیري ځای پر ځای دي. د روسیې د ګبلا رادار سیستم 6000 کیلومتر واټن پورې د کشف توان لري. روسیا او آذربایجان له 2011 کال راهیسې د شوې موافقې د اوږدولو په اړه خبرې کولې، خو د روسیې د رسنیو په وینا مسکو په دې خاطر چې آذربایجان ترې د تیر په مقایسه زیاتې کرایې غوښتنه وکړه د موافقه تمدید نه کړه. روسیې په کلنی ډول آذربایجان ته د خپلې پوځي اډې په بدل کې $1 میلیون ورکول، خو آذربایجان د دې معاملې د تمدید لپاره په کلنی ډول د $1.5 میلیون کرایه شرط کې خود. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په پاتې برخه کې راپور نه خبرو. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې د پرمختګونو په اړه په یو راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو خوندي ځایونه او د افغان حکومت کمزوري مهم ګواښونه بللي. ډاکټران وایي د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد د لازم علاج لپاره باید امریکا ته واستول شي. په کاپیسا کې د یوې ځوان نجلۍ انیسې د قتل د پیښې لپاره د موظف کمیسیون مشر د خپلو څېړنو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې.
بیا خپل کوشش ورواز باندې وغه کړی دی. نور د حادثات پیښې او څنګه چې تبلیغ شوی چې دا مخالفین لاس یې غس نه دی او جنایي پیښه ده.
په نورو موضوعاتو کې په موټرو کې د پټرولو او ډیزلو پر ځای د ګاز د کارولو دود په پراخېدو دی، ځکه د کارپوهانو په وینا د چاپیریال په ګټه دی.
خ بدیل دې لپاره دا چې موږ په موټرو کې د تیلو په هواز باندې له سی ان جی ګاز دینه استفاده وسی کومه کې د هوا پاکوالي باندې.
نور راپورونه او د خبرونه په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام نیمه نړۍ اوریدل هم مهروي. زموږه کله ازادۍ رادیو اوري د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د جګړې د پرمختګونو په اړه په خپل شپږمیاشتنی راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو خوندې ځایونه او د افغان حکومت نیمګړتیاوې د افغانستان لپاره لوی ګواښونه بللی دي. په دې راپور کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو یادونه شوې او د افغانستان د لویو ښارونو امنیت ډاډمن بلل شوی. د فرانسې خبری آژانس د پنټاګون د دې راپور مهمې برخې خپرې کړې چې لنډیز رضوان مراد اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي سره لدې چې پاکستان له واشنگتن سره په اړیکو کې کړکیچ کم کړی خو وسلوالو ته په خپل خوره باندې د خوندي ځایونو په ورکولو سره د افغانستان امنیت زیانمنوي. پنټاګون د افغانستان د جګړې د ارزولو په خپل شپږمیاشتنی رپورت کې چې د کانګرس په غوښتنه برابرېږي ویلي چې څه کم اویا زرو امریکایي او د متحدانو سرتیرو د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې او د ملکي مرګ ژوبلې پیښې هم کمې شوې دي. خود امریکا د دفاع وزارت په سیړنه کې چې د فرانسې خبری آژانس خبره کړې راغلی په داسې حال کې چې امریکا د 2014 کال په پای کې افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي په پاکستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه د محدود ظرفیتونو لرونکو افغان حکومت او پراخ مالی او اداري فساد د دې هیواد لپاره ګواښونه جوړوي. په دغه رپورت کې چې له اپریل میاشت څخه نیولې تر سپتمبر پورې پرمختګونه پکې څرګند شوي دي ویل شوي چې پاکستان د امریکا د منافعو په ساحه کې همکاري کړې خو پاینې وخت کې بیا په نورو برخو کې کافي مرسته نه ده کړې. پنټاګون دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو څه مثبت پرمختګ شوی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په خپل دغه رپورت کې ویلي د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خلکو ژوند ښه شوی دی. د دې رپورت له مخې د اپریل او سپتمبر ترمنځ موده کې د وسلوالو حملې یو په سلو کې زیات شوې دي. پنټاګون وایي د حملو د زیاتوالي سبب دا دی چې د کوکنارو د فصل وخت لنډو او عادي وسلوالو جګړې ته مخه کړې ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي اکثر بریدونه اوس له ګڼمیشتو سیمو بهر کیږي او د لویو ښارونو امنیت د پام وړ ډول سره ښه شوی دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه د امریکا د دفاع د وزارت په رپورت کې راغلي چې افغان سرتیري د امنیتي مسؤلیتونو د اخستو په برخه کې پرمختګ لري خو په عین حال کې دا ځواکونه د لوجستیک او اداري په ساحه کې نیمګړتیاوې لري. په رپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اداري او مالي فساد شتون هم یاد شوی دی. پنټاګون په خپل شپږمیاشتنی رپورت کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو د شپږ شپېتو بریدونو یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې نوي تدابیر به د دغه شان پیښو په کمولو کې مرسته وکړي. دغه راز د دې راپور پر اساس هغو هڅو هم ښه نتیجه ورکړې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره کړې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
هغه هیئت چې د یوې پیغلې د قتل په اړه د څیړنو لپاره کاپیسا ولایت ته استول شوی و خپل کار بشپړ کړی. د دې هیئت مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د ښوونځي د زده کوونکي انیسې د وژنې د پیښې په اړه یو لړ نتیجو ته هم رسیدلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش پر دې مسله د استول شوي هیئت له مشر عبدالهادي ساپي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې هغه انګېزه کومه وه چې افغان ولسمشر د انیسې د وژنې د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د هیئت ته دنده وسپارله.
یوازې دغه د کاپیسا د حادثې متعلق باندې نه چې هغه ته انګېزه پیدا ده، هغه طبیعت داسې دی ډېر خواخوږه دی، خصوصا د ښځو په مور کې چې په هغې باندې زدون کېږي، هغې نوړل کېږي، هغې په شکل باندې هغې ډېر په عجله په شپاړسم تاریخ باندې یو کمیسون وټاکه ده چې هغې زما په راز باندې د ټول به اعتبار یادونه چې وزارت داخله ریاست انیل دوی څانوالي ورګانۍ عمالي دیونه موږ ته راغلو کاپیسا کې. د کاپیسا د ولایت ولایتي شورا دلته د کاپیسا امنیتي نادو سره په مشترکه موږ په دا مورد باندې کار شروع کړ. خوشبختانه موږ تر یوه د نتیجې ته هم رسېدلو. څلورمه ورځ ده زموږ نه مخکې هم چې والي صاحب کوم اجراات کړي وو، یو هیئت یې تعین کړی وو، د هغې هم ښې لاسته راوړنې وې، هغې هم ډېر ښه پرمختګ کړی دی. هغه خپل کوشش ورځ باندې وو هغه یې کړی دی. نور د حادثات پېښېږي دا په هر ځای کې داسې دي، خو څنګه چې تبلیغ شوی وو چې دا به چا وژلي یا به د مخالفینو لاس کې هغه څه نه دی، یو جنایي پېښه ده، ممکن ډېر زر روښانه شي چې قاتل نیم لاسته
راشي. د انیسې په هکله بیا ستاسو نظارات یا ستاسو څېړنه سره قام وه؟
موږ چې راغلو ابتدا د والي صاحب سره په ولایت کې ولیدل، د سره ټول امنیتي نادونه حاضر وو، بیا د دې هغه چې مخکې ټاکلی موږ د هغې ګزارش مې واورېدی. بیا موږ خپل د یاد سره لاړو د متوفا کور ته، هلته مو دعا وکړله. د رئیس صاحب جمهور هغه د تسلیت پیغام د همدردي هغه هم ورته ورسوه. هغې ته مې وویل چې تاسو سره هر کومک زموږ د لاسه یا د ولایت د لاسه سره کړی به وي که آیانه تاسو سره کومه خبره وي چې هغه پولیس نه اجرا کړي یا نور نیادونه هغه موږ سره وکړي. هغې د پولیسو نه هم ډېر خوښي وښودله، د حکومت نه هم ډېره قدردانی وکړه چې د هغې پوښتنه یې وکړله. هغه مهال د واقعې چې کومه پېښه شوې ټول ځایونه موږ ولیدل، نو پولیس ډېر په موقع هلته رسیدګي کړې ده، خپل کار یې کړی دی، ډاکترانو په موقع د هغې خدمت ته رسیدګي کړې ده. دا نور څه چا نه شي ګرځولی. موږ کمی په هغې کې ونه لیدل.
تاسو په دې وظیفه کې په کوم نتایج لاس ورسېدل؟
موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې زموږ امنیتي نهادونه د خدای فضل په کاپیسا کې ښه دي. دوی دغه توانایي بیداري لري چې ډېر سره جلوګیري وکړي. خو بیا هم دلته په افغانستان کې حالت دغسې هم سل فیصده ښه نه دی چې موږ دې نه توقع وکړو چې هغه څه چې یو بام نه ملک کې تېرېږي دلته دي. دلته حالت راځي کله چې یو پېښه غلا کېږي، داسې به یو قتل کېږي. په ډېره موارد کې په فامیل منځ کې یو حالت راځي، د هغې جلوګیري نه کېږي، خو پولیس ورته متوجه دی. هغه څه چې دې پورې ممکنه ده موږ ته چې په دغه پېښه کې معلوم شه، دوی خپل کار کړی دی.
د دې پېښه انګیزه تاسو څه نتایج په لاس کې لري اوس؟ د دې انګیزه سیاسي ده که مطلقاً دا جنایي وه؟
کوم طریقات چې موږ لاسته راوړو موږ ته څه معلوم شوه؟ دا جنایي پېښه موږ ته معلومه شوه. چې افغانستان یو سنتي جامعه ده، دلته ولایت، دلته اطراف دی، دا ښار نه دی. ډېره داسې پېښې تکرارېږي په اطرافو کې، سیاسي ایزان موجود دي، ځینې تهمتونه موجود دي. په هر شکل موږ ته دا وضعیت سیاسي نه ښکاري، دا جنایي پېښه ده.
بیا د تاسو د دې سیرنې نتایج چې په ولسمشر کرزی ته چې تاسو ولېږئ، بیا د هغې اقدام څه شاید وایي؟
دا د جناب رئیس صاحب جمهور هغه خپل هغه دی چې څه کوي. خو موږ هغه څه چې واقعیتونه دلته ولیدل، کوم شی چې موږ پورې مربوط یا د کاپیسا په ولایت یا هغه نیادونه چې دغه د قضیې چې ګونګي مخ ته وړله کوم نتیجې ته راغلي، سو موږ هغه هغې ته وایي. هغه بیا خپل تصمیم دی.
په کاپیسا کې د یوې ځوان نجلۍ انیسې د وژنې د پیښې په اړه د څېړنو لپاره د ولایت د استول شوي هیئت مشر عبدالهادي ساپای و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. افغان چارواکي وایي موظفو ډاکټرانو وړاندیز کړی چې د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد چې له یوې مرګونې حملې روغ وتلی باید د لازمې درملنې لپاره امریکا ته انتقال شي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملي امنیت د رئیس اسدالله خالد صحي وضعیت دا مهال ښه دی. افغان حکومت وایي پر اسدالله خالد د شوې حملې موضوع به د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په انقره کې جوړیږي هم مطرح کړي. رضوان مرحت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جمهور ریاست وان ایمل فیزی وای تر دې دمه ولسمشر کرزی په دې اړه چې د ملي امنیت رئیس د لازمې درملنې لپاره بهر ته واستوي او کڅنګه پریکړه نه کړې. ایمل فیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اسدالله خالد روغتي حالت له خطر بهر دی، خو د باګرام د روغتون ډاکټرانو ولسمشر کرزی ته ویلي خبروي چې د بهر په کوم پرمختللي روغتون کې د هغه علاج وشي.
ډاکټرانو دا وویل چې د صحي وضع د ښه کېدو په حالت کې ده چې دا ډېر خوشبختي ځای دی. او د دې تر څنګ ډاکټرانو دا پېشنهاد وکړي چې د مزید معالجې په خاطر یا تداوي په خاطر باید دوی د هېواد څخه بهر مجهز روغتون ته واستول شي. او د دوی د پېشنهاد په اساس د امریکا نوم واخیستل شو چې هلته یو مجهز روغتون ته هلته واستول شي او هلته انتقال شي. نو دغه موضوع تر اوسه پورې د پېشنهاد په توګه مطلب چې معالجو ډاکټرانو دغه پېشنهاد کړی.
له دې وړاندې د فرانسې خبري اژانس د افغان مقام په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي و چې اسدالله خالد له بې هوشۍ څخه بهر شوی، خلک پېژني خو لا خبرې نشي کولای. د ملي امنیت رئیس تېره پنجشنبه په کابل کې په یو ځان وژونکي حمله کې ټپي شو. دا مهال د بګرام په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستۍ خبري غونډه کې پر اسدالله خالد د شوی حمله په اړه ویل چې برید کوونکي له پاکستان څخه راغلي او شوی حمله په کوټه کې پلان شوی و. د جمهور ریاست وان وی افغان حکومت په دې اړه کافي شواهد او اسناد راټول کړي او ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی دا موضوع په انقره کې له خپل پاکستانی سال سره په کتنه کې مطرح کړي. د افغانستان او پاکستان ولسمشران د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ترکیې په انقره کې له یو بل سره کتنه لري. د نوموړي په وینا افغان حکومت دا فکر نه کوي چې دا پېښه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې په پروسه باندې منفي تاثیر وکړي.
په کونړ کې په یوه علني محکمه کې یو تن د 13,000 جالي افغانیو د ورکولو په جرم په بند محکوم شو. مجرم د محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شو. خو محکوم شوی سړی وایي چې له خپل جرمه بې خبره او بې ګناه دی. روحلا انوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کونړ کې د یوې ډاګیزې محکمې په نتیجه کې یو تن کریم جان چې د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی او څه موده وړاندې یې یو چاته 3000 جالي افغانۍ ورکړې وي د دوشنبې په ورځ په یو کال بند محکوم شو. د ښاري محکمې د عام امنیت د قضایي هیئت مشر قاضي محب الله د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه.
کریم جان د ګلزری زوی چې 3000 جالي نوټونو رواج کولو په تور تورن یې د قانون داخلي او خارجي د 19 ماده د دوهم بند او هم د جزا د قانون د 1540 ماده په نظر کې په نیولو سره د نیولو د نیټې څخه چې د 1491 هجري شمسي کال د 18 تاریخ څخه په یو کال حبس تنفیذي محکوم په جزا کړي. دا حکم ستا په حق قطعي او نهایي نه دی، ستا د استناد طلبۍ حق محفوظ دی.
کریم جان بیا وایي چې دی د ترکاڼۍ کار کوي او د جالي روپو په دودولو کې هیڅ ډول لاس نه لري او کوم تورونه چې پرې لګېدلي ټول بې بنیاده دي. کونړ یو داسې ولایت دی چې په اونۍ کې پکې یوه یا دوه ډاګیزې محکمې ترسره کیږي. خلک وایي چې د محکمو د ترسره کولو سره تر یو حده جرمونه کم شوي دي. له دې څو اونۍ وړاندې د څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې د شبانی په نوم یوه پیغله جینۍ یې وژلې وه، د علني محکمې لخوا ورته د اعدام سزا واورول شوه.
نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې
د هیواد په شمالي ولایتونو کې له اداري فساد سره د مبارزې مسؤل چارواکي وایي هغه کسان چې په فساد کې لاس لري له ټیټو څوکیو نیولې تر لوړو پورې د ځنځیر د کړیو په څیر سره تړلې دي. په شمال کې د اداري فساد ضد مبارزې د عالی ادارې مشر شمس الله جاوید که څه هم وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د بیلابیلو ولایتونو څو تنه مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي یا له دندو لرې کړی شوي دي، خو اداري فساد تر اوسه هم شته او پر ضد مبارزه یې ګران کار دی. لطیف سحاق په دې اړه یو راپور برابر کړی.
په شمال کې اداري فساد سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي په دې ولایتو کې کوم کسان څه فساد کوي د ټیټې څوکیو نه تر جیکپوري چارواکو پورې سره د زنځیر په څیر تړلې دي او هغوی سره مبارزه کول ستونزمن کار ده. په شمال کې د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې رئیس شمس الله جاوید که څه هم وایي په دې څو میاشتو کې په بیلابیلو ولایاتو کې څو تنه مامورین د فساد په جرم څارنوالۍ ته معرفي او یا هم د دندې نه لرې کړي دي، اما اوس مهال هم فساد په دې ادارو کې موجود ده. نوموړی وایي په ځینو مواردو کې که څه هم هغوی اسناد لاس کې لري او کار هم قانونی وي، اما هغوی مدام د زورواکو لخوا تهدیدیږي. هم
کسایی که مرتکب فساد
څوک څه فساد کوي زورواکی دي، هغوی د زنځیر په څیر یو تبل سره ارتباط لري او کله چې د زنځیر سر وخوري هغوی ټول خوریږي. فساد په دې ولایاتو کې موجود ده او د خبرې نه انکار کول لکه د لمر رڼا نه د انکار په معنا دي. که څه هم د فساد سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي هغوی دې پدیدې سره کلکه مبارزه روانه کړې ده، اما په دې ولایاتو کې د ولایتي شورا غړي بیا د هغوی د کار په مؤثریت باندې بې باوره دي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد افضل عدید وایي که څه هم هغوی زیات علیزلې کړي دي، اما کار تروسه پورې مؤثریت نه لري.
کارکرد ادارات چیره ما برش تحسین
د دې اداره کار مونږه تحسین او اما مؤثریت باندې بې باوره
چندان برش باورمند نیستم.
لبلی خواد بلخ ولایت دیولی مرستیال ظاهر وحدت وی بلخ ولایت که هم دی نور ولایت و پسیر فساد شته هم واغوی غوری دی ناور پدیده سر کلک مبارزه وکری او پدی برخه که دی داری فساد سر دی مبارزه اداره سر هر دول همکاری تا حاضر دی ازم او که داده سر قانون پرانا که دی ناور او خطرناک پدیده سر مبارزه وکر ترچو دی پدیده گلم ور طول کرو.
له مزاره د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریدم. یو شمیر افغانان وایي چې د نکالیکونو د نه موجودیت له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي که چېرته افغان حکومت په ټول هیواد کې د ودونو راجستر کولو یا ثبتولو ته زمینه برابره کړي نو د ښځې او خاوند ډیرې حقوقي ستونزې به هوارې شي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم د نکالیکونو د نه موجودیت له کبله راپورته شوي ځینې ستونزې تایید کړي او ویلي دي چې د دې فرهنګ د دودولو لپاره یې هڅې پیل کړي. دا موضوع اسدالله لودین په یو مفصل راپور کې څېړلې.
په افغانستان کې په کم عمر کې ودونه او د دغو ودونو نه راجستر کول هغه مسایل دي چې تر ډیره یې د ښځې او خاوند ترمنځ حقوقي ستونزې زیږولې دي. دې مسئلې ته په پام ځینې افغانان وایي چې په قضایي ادارو کې د نکالیکونو د نه راجستر کېدو له امله ورته د هیواد دننه او بهر ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. دو تنو کابل ښاریانو چې د دې ښار یوې محکمې ته د نکالیکونو د راجستر لپاره ورغلي وو ازادي راډیو ته د نکالیکونو د ثبت ګټې داسې په ګوته کړې.
غواړم چې زه جوړ کړم. نکاح ډېر فائده لري. یو فائده ډېر نه مهم فائده هغه دی چې اول نکاح چې نه پاسورډ نه جوړیږي او که څوک خارج ته ځي ضرور هغه خپل ځان نه دی نکاح جوړ کړي. دوهم دا دی چې کوم ځای کې هوټل ته ځي یا بل ځای ته ځي نور خلک تهمت لاندې کېدای شي راشي نو دا څوک نکاح لري خپل نکاح ښایي چې دا زما خپل منکوحه ده.
زما زینب په خاطر کاله جای می
زما نوم زینب دی. که څوک بهرني او ایوادونو ته ځي نو باید چې نکاحات ولري. خدا چې نکاح رسمي او دولت په جریان کې وي په هر ستونزه کې دولت رسیدګي کولای شي. د نکاحات موجودیت ټولو ښځو ته ګټور دی.
د افغانستان اکثره وګړي په ځانګړي توګه د لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي د نکالیکونو په اهمیت نه پوهیږي او د ودونو راجستر کول ورته د شرم خبره ښکاري. ځینې افغانان په دې هم شرمیږي چې څنګه خپل ښځه له دوه شاهدانو سره یو ځای محکمې ته بوزي او هلته خپل نکاح په رسمي توګه ثبت کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې دا مهال د هیواد څخه باندې 80% اوسیدونکي په عرفي توګه نکاح تړي خو دغه نکاح په قضایي ادارو کې نه راجستر کوي. د بشري حقونو په کمیسیون کې د ښځو د حقونو همغږي کوونکي لطیفه سلطانی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې فرهنګ د دودولو لپاره له پخوا هڅې پیل کړي او په خبره یې دغه هڅې اوس هم دوام لري. میرمن سلطانی وویل چې دوی د هیواد ټولو ولایتونو ته د خپلو دفترونو له لارې پوسټرونه لیږلي چې په هغو کې خلک د نکالیکونو ثبتولو ته هڅول شوي دي.
په تاسف سره باید ووایم چې په افغانستان کې څه باندې 80% خلک په عرفي توګه نکاح کوي او دغه نکاحګانې چې د علماو لخوا تړل کیږي تر ډیره په قضایي ادارو کې نه راجستر کیږي. کله چې نکاح لیک نوی موجود نو مهر هم نامعلوم وي. د نکاح لیک د نه درلودو په صورت کې د نکاح څرنګوالی هم نوی معلوم. لنډه دا چې که نکاح لیک نوی ډېرې ستونزې پیدا کوي او موږ هر ورځ د دې ډول ستونزو شاهدان یو.
نوموړی وایي که چیرې خدای مکړه د ښځې او خاوند ترمنځ د ژوند پر مهال کومه ستونزه رامنځته کیږي نو د نکاح لیک له مخې میرمن کولی شي له خاوند څخه ټول شرعي حقونه ترلاسه کړي. د کابل ښار د درېیمې ناحیې د وثیقو او سندونو د ثبت ریاست بیا وایي چې د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې یې تر اوسه سلګونه نکالیکونه ثبت کړي دي. د دغه ریاست مشر قضاوت پوه عبدالملک غفاري ازادي راډیو ته وویل چې نکالیک یو معتبر سند دی او باید چې هر کورنۍ یې ولري.
از ابتدای سال الی اکنون در حدود 570
موږ د سخ کال له پیل راهیسې 501 نکاح لیکونه ثبت کړي دي. د دې ترڅنګ په همدې موده کې له موږ سره 650 زوجیت وثیقې هم راجستر شوي. دا وثیقې هم پر نکاح لیکونو پورې اړوند دي. د شرعي نکاح لیک ګټې ډېرې دي. دا یو با اعتباره وثیقه او ګټور سند دی.
دا مهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې په عرفي توګه نکاح تړل کیږي او په همدې ډول د منکوهې مهر او شاهدان هم ټاکل کیږي. ځینې خلک بیا په خپلو نکاح لیکونو کې د کلي د مشر ملا امام او شاهدانو لاسلیکونه اخلي چې د قضایي ادارو په خبره دا سند هم د اعتبار وړ نه دی. د بشري حقونو کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د نکالیکونو راجستر کېدو ته د زمینې د برابرولو ترڅنګ داسې پروګرامونه هم جوړ کړي چې خلک د نکالیک په ارزښت پوه شي.
راپور زموږ
قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تا غوږی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم او د اوس د لغمان په مرکز مهترلم کې خبريږي. په پکتیا کې اته صحي کلینیکونه د مالی ستونزو له وجې تړل شوي. د دې کلینیکونو د بندېدو ناوړه عواقب به څه وي؟
که چیرته دغو خلکو ته جدي پاملرنه ونیسي او دغه کلینیکونو دپاره بودیجه ګوښې نیسي، دغه خلک د ډېری روغتیایي ستونزو سره مخامخ سي او حتی مرګونې پیښې به منځته راسي.
په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې اوریدای شي، خو دا وخت د سهار 10:30 دي. ناجیه ساپۍ تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وای د ملي امنیت پر رئیس د شوی حملې په اړه به ټول ترلاسه شوی مهم اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي. د امریکا دفاع وزارت وای چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندې ځالې اوس هم د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښ بلل کېږي. د الفی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د لغمان ولایت د ښځو د چارو د سرپرستی رئیس ناجیه صدیقي وژنه وغندله. په مصر کې د اپوزیسیون ولسمشر محمد مرسي پلویان نن پلان لري چې لاریونونه وکړي. د سوریې د حکومت ضد یاغیان وایي په شمالي ولایت حلب کې د یوې ستراتیژیکې پوځي اډې ځینې برخې نیولې دي. تاجکستان پرون په رسمي توګه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل له روسیې سره د پرمختللي رادار سیستم د کارولو په اړه د شوې موافقې موده پای ته رسیدلې او مسکو یې د تمدید لپاره لیوالتیا نه لري.
زموږ خاګله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو چې نن یې په خپلو پاڼو کې تر ډیره حده د ترکیې د درې اړخیزې غونډې په اړه چې د افغانستان او پاکستان ولسمشران هم ګډون پکې کوي خپل مطالب ځانګړي کړي دي. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته معصوم میوند کتنه کړي.
د کابل ورځپاڼو نن خپل مهم سرلیکونه او تبصرې تر ډیره د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزې غونډې او په دې اړه کېدونکو بحثونو ته ځانګړې کړي. محور نه دولتي ورځپاڼه لیکلي چې د انقره په ناسته کې به افغان، پاکستاني او ترکیې مشران په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر او هغو امنیتي ستونزو بحث وکړي چې دا مهال د سیمې هیوادونو ورسره لاس او ګریوان دي. خو ورځپاڼه لیکلي چې د ولس سرګې ځینې غړي د دې ناستې پایلو ته خوشبینه نه دي او وایي چې په دې غونډه کې افغانستان هیڅ هم لاسته نه شي راوړی. ورځپاڼه لیکلي چې د غونډې پایلو ته د وکیلانو د بې باوري یو اساسي علت افغانستان پر وړاندې د پاکستان ناسم چلند دی او دغه هیواد هیڅکله هم په رښتینې توګه عمل نه کوي. ورځپاڼه لیکلي چې دغو وکیلانو د انقرې د غونډې په اړه د بې باوري په داسې حال کې څرګنده کړې چې ولسمشر کرزي هم ویلي چې په دې غونډه کې به له پاکستاني چارواکو پر اسدالله خالد د سیوي ځنو ژوندکې حملې په اړه خبرې وکړي. خدمتګارنه دولتي ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د انقرې په ناسته کې به طالبانو ته په ترکیه او یا کوم بل بې پري هیواد کې د دفتر د جوړولو په موضوع هم خبرې وکړي څو د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکلي چې افغان، پاکستاني او ترکیه مشران به په دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په څه ډول سره پر مخ یوړل شي. ورځپاڼه لیکلي چې داسې باور موجود دی چې طالبانو ته د دفتر جوړول به د دې ډلې د دویم درجه کس ملا برادر او نورو کدرونو خوشی کولو ته هم لاره هواره کړي. ورځپاڼه که څه هم دا سرمشر زه مهمه بللې، خو لیکلي دي کېدای شي چې دا ناسته پر اسدالله خالد د سیوي ځنو ژوندکې حملې تر سیوري لاندې راسي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا د دې غونډې په درشل کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ لفظي شخړې ته اشاره کړې وایي چې ممکن یو ځل بیا د دغو دوو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې خرابې کړي چې په پایله کې باید د سولې په برخه کې سیوروسي پرمختګونه له خنډ سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکل چې د انقره په غونډه کې افغان حکومت باید د امنیت پر رئیس د سیوي ځنو ژوندکې حملې په اړه توضیحات وغواړي، خو د سولې په تړاو سیوي پرمختګونه باید زیانمن نه سي. ورځپاڼه لیکلي چې که څه هم دا کار ستونزمن دی، خو د یوې غښتلې ډیپلوماسۍ له لارې ممکن دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا لیکلي چې پاکستان پر افغانستان فشار ولي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د آرام انتقال لپاره له وسلوالو مخالفینو سره معامله وسي. ورځپاڼه لیکلي چې دا د افغان، پاکستاني او ترکي مشرانو ترمنځ اوومه درې اړخیزه غونډه ده او پکې د سولې د بهر بهیر د پیوړی کولو په لارو چارو هم خبرې کیږي. د ورځپاڼه هم لیکلي چې ښاغلی کرزی زرداری او عبدالله ګل به طالبانو ته په ترکیه او یا هم کوم بل بې پرې هیواد کې د دفتر د پرانیستلو پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا د سولې د بهیر په اړه د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونې راخیستې او لیکلي چې د طالبانو څوډ لیکېدل سولې ته د رسېدو لاره پیچلې کړې ده. ورځپاڼه لیکلي چې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې دا په ډاګه کوي چې سولې ته رسېدل کوم ساده کار نه دی، بلکې په دې کې د سیمې او نړۍ استخبارات او غلول سوي کسان شکیل دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د عامې روغتیا وزارت د نه پاملرنې له کبله سیمهیز چارواکي وایي چې په پکتیا کې له څو کلونو راهیسې اته کلینیکونه تړلي پاتې دي. دا هغه کلینیکونه دي چې د لرې پرتو سیمو د خلکو په غوښتنه د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا جوړ شوي دي، خو اوس د مالي ستونزو له وجې تړلي شوي دي. په دې اړه جزئیات په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې واورئ.
د پکتیا عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د بودیجې نشتوالي له امله تر روغتیايي کلینیکونه تړل شوي. دوی زیاتوي چې په پرلپسې ډول د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې د دغو اتو روغتیايي کلینیکونو له کارکونکو او نورو چارو د سمبالښت لپاره بودیجه ځانګړې کړي، خو لا یې هم د عامه روغتیا وزارت څخه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د پکتیا عامه روغتیا سرپرست مشره ډاکټره نزانه پکتیاوال وایي چې په ګردیز ښار کې د بیات بنیاد په مرسته جوړ شوی شل بسترې مور او ماشوم روغتون په ګډون په ټوله پکتیا کې اته کلینیکونه د کارکونکو یعنی سټاپ او بودیجې د نشټوالي لامل تړلې پاتې دي. نوموړي وایي دا هغه کلینیکونه دي چې د بهرنیو ادارو د مرستو په نتیجه کې جوړ شوی او د عامه روغتیا وزارت په پلان کې بودیجې او سټاپ نه دي نیول شوی.
بلې، موږ تقریبا د بنیاد بیا سره اته کلینیکونه لرو چې سټاف او بودیجې ورته نه دي په پلان کې نیول شوی.
په پکتیا کې دي.
همدا ډول موږ څو کلینیکونه لرو چې دا جوړ شوی دی یو اس ای ډی د پی آر ټی او د انکشاف جهات لخوا، او دا د سیاتامي په پلان کې نه دي چې شوی شریک شوی.
ډاکټر نازدانه پکتیاوال دا هم وایي چې د یادو کلینیکونو د خلاصون په اړه جدي هڅې کړې دي، او دا موضوع د ولایت له ادارې ولایتي شورا او لسی جرګې له وکیلانو سره شریکه کړې ده چې د دې کلینیکونو په پالیدو کې ورسره مرسته وکړي. نو موړی وایي د غرختي کلینیکونه په لرو پرتو ولسوالیو او غرنیو سیمو کې دي چې د خلکو د ضرورتونو پر اساس جوړ شوی. یو ځل بیا ډاکټر نازدانه پکتیاوال:
هر چا چې غوښتي کومک وکړي، هر چا ټول چې راځه دلته ضرورت لرو دوی به کارونه کوله. دا کلینیکونه یو شیرنۍ لجه منګل کې دا، بل شواد کې دا، سروان خیلو کې دا، پتلا کې دا، بنیاد بیات شفاخانه دا، همدا ډول درې کلینیکونه چې دی وډی له خوا سکل جوړیږي. دا کلینیکونه هم په دې کې شامل دي چې سکل متخلصي او دا کوي دوی سره مکاته کلینیکونه پر اکیږي چې موږ دوی ته بودیجه او سټاف نه.
دا تړل شوی کلینیکونه په هغه سیمو کې موقعیت لري چې خلکو د بیا رغونې د پروژو په سر کې لومړی توبر کړی وو، او دا خپل روغتیاي ستونزې د لمنځوړلو په خاطر د دغه روغتیاي مرکزونو جوړېدو غوښتنه کوله. خو د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له څو کلونو راهیسې د بهرنیو او نړیوالې ټولنې په مرسته دغه جوړ شوي عصري او مجهز کلینیکونه هغه سي تړلې پاتې دي. په پکتیا کې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر عبدالهادي حماس د دغه تړل شویو کلینیکونو په اړه وایي چې د عام روغتیا ریاست او ولایتي ادارې د ضعیف رهبرۍ له وجې دغه خلک له صحي خدماتو بے برخې دي، او په سیمه کې د جوړ شوو روغتیاي مرکزونو دروازې بندې دي.
پکتیا کې د رهبری او د اړوندو ادارو د ضعیفی ستره نخه خي، او د دې په څنګ کې د عامه روغتیا د وزارت نه پاملرنه موږ ته راپوګوته کوي. د کلینیکونو د اهمیت له مخې د دوه خلکو لپاره خورا ډیر زیات مهم دي، لکه څنګه چې دغه لری سیمه کې پراته خلک دي، د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم لوړه سي، او د دې په څنګ کې کچیرته دوه خلکو ته جدي پاملرنه ونیسي او دغه کلینیکونو لپاره بودیجه ګوښه نسي، دغه خلک د ډیری روغتیاي ستونزو سره مخ او حتی مرګونی پیښې به منځ ته راسي.
ډاکټر اماس دا هم زیاتوي چې د ژمي پر رسیدو په پکتیا کې د ډیرو واورو ورخت ډیر وخت د کلیو او ولسوالیو ترمنځ لارې تړي، چې په دې سره به په ډیرو سیمو کې روغتیايي وضعیت لا پسې خراب شي. دا یادونې وړ ده په پکتیا کې د هغو سیمو خلک چې په سیمه کې عصري مجهز جوړ شوي روغتیايي مرکزونه له څو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، د روغتیايي ستونزو د حل لپاره لا هم د اقتصادي او ځینو نورو ټولنیزو ستونزو له امله نشي کولای لرو پرتو روغتیايي مرکزونو ته لاړ شي. داود تپان، ازادۍ رادیو، پکتیا.
ازادۍ رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که په کابل ښار کې د پټرولو او ډیزلو د سوځېدو کچه ټیټه شي، نو د هوا له پاکوالي سره به ډېره مرسته وکړی شي. د دې ادارې چارواکي سپارښتنه کوي چې که د موټرو ماشینونه له تیلو ګاز ته بدل شي، په اوږد مهال کې به د کابل ککړ چاپیریال پاک شي. د کابل د ترافیکو د مسؤولو ادارو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې اوس مهال نږدې 10 لکه موټر تګ راتګ کوي. ځینې موټر چلوونکي وایي چې په موټرو کې د ګاز سوځول د چاپیریال ساتنې ترڅنګ اقتصادي ګټې هم لري. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل ښار د ککړ چاپیریال عمده عامل په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال بولي او وایي د دې ډول تیلو د مصرف د مخنیوي لپاره باید پراخې هلې ځلې وشي. د دغه ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه څو ځلې د حکومت په کچه دا خبره مطرح کړې چې د موټرو ماشینونه باید له تیلو څخه ګازو ته تبدیل شي. مدقیق زیاته کړه چې د بې کیفیت تیلو په زیات مصرف سره د کاربن مونوکساید په نوم یو خطرناک اس پیدا کیږي چې له هر پلوه د انسان روغتیا ته زیان اړوونکی تمامېږي.
د هوا د ککړتیا لاملونه ډېر زیات دي، خو عمده لامل د دې ککړتیا په کابل کې د ډېرو زیاتو نقلي وسایطو شتون ده، خصوصا هغه ککړتیا چې د موټر نه راوځي، هغه د ډیزلو او د پټرولو په استفادې. نړیواله ساته باندې تجربه شوې ده که چېرې موږ د ډیزل یا پټرول استفاده کم کړو، نو دا طبیعي شکل باندې د هوا ککړتیا کې کموالی راولي. نو هغه ښه بدیل د دې لپاره دا ده چې موږ په موټرو کې د دې تیلو په عوض باندې له سی این جی مشخص ګاز دې نه استفاده وسي، کومک کوي د هوا پاکوالي باندې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د موټرو د لوګیو له امله بیلابیل تنفسي ناروغۍ پیدا کیږي چې د مخنیوي لپاره یې باید هڅې وشي. د دغه وزارت د قوانینو د څېړنې عمومي رئیس ډاکټر ابراهیم کامل ازادي راډیو ته وویل چې په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال په ځانګړې توګه د ژمي پر مهال د لسګونه ډول ناروغیو سبب ګرځي.
پر احتیاط چې د کیمیاوي موادو ګټه اخیستنه په تنفسي سیستم باندې بد اغیزه کوي. دا مواد ډیر مضر دي، په ځانګړې توګه د ژمي پر مهال د بیلابیلو ناروغیو سبب ګرځي. دا مواد د برانشیت، نمونیا، فرانجیتیا او لسګونه نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال په کابل کې یو شمېر خلک د خپلو موټرو ماشینونه له تیلو څخه سی این جی یا ګازو ته اړوي. د کابل د زړو مکرویانو په سیمه کې هغه ورکشاپ ته ولاړم چې د موټرو ماشینونه له تیلو څخه ګازو ته اړوي. د دغه ورکشاپ یو مسؤل محمد عمر ازادي راډیو ته د سی این جی یا په موټرو کې د ګازو د مصرف ګټې داسې په ګوته کړې.
سہولت خلک په ډېر دی والا، یو خود په نرخ کې ډېر تفاوت لري. موټر کې د اوارز څخه خاص ډېر نه راځي، تقریبا 1000 کیلومتر کې مبلاین بدلوي. موټر دود نه کوي، فارسنګونه د کار نه لري، وای کوم پټرول کې کار نه لري. سالوي 15% فرق کوي د تیلون.
نوموړی وایي که چیرې څوک له 2000 ماډل څخه د ښکته موټرو ماشین ګازو ته اړوي، نو 13000 افغانۍ او له 2000 ماډل څخه پورته موټرو باندې 40000 افغانۍ پورې لګښت راځي. دوی وایي دا مهال د کورولا، سراچی، لند کروزر، لکسس، پکنیک او نورو وړو موټرو ماشینونه سی این جی ته اړوي، خو هوډ لري چې د وخت په تیریدو د بارونکو موټرو ماشینونه هم د سیستم ته واړوي. د ورکشاپ مسؤل وایي چې په تیرو 5 کلونو کې څه باندې 5000 واړه موټر له تیلو څخه ګازو ته اړولي دي. د ورکشاپ ته هغه خلک هم راغلي وو چې د خپلو موټرو ماشینونه یې له تیلو څخه ګازو ته اړولي. دوی وایي چې د کار ورته ډیره اقتصادي ګټه کړې ده.
مانو نوروز د کارته نو سیدونکي او 15 لسرج کې ما سنجا ډول دی، بس د پټرول مصرف په مبا ډیرو تقریبا یو زره په یو دی ورځي واسه شپږ سور فوټر سره لیدل. ګاز یو څه سہولت دی باندې صغار ځان ده او نور کم مصرف هم لري.
نو می خان الله ده مخکې به 15 لیټر رفت ام جلال آباد ولو دا 900 روپۍ دا سلو 500 روپۍ موږ ته بچت کې پوښ دا موږ لپاره ډیر غټ شه ده.
د کابل ښار د ترافیک ریاست وایي چې دا مهال په کابل ښار کې شاوخوا 10 لکه موټر تګ راتګ کوي. د کابل ښار د ترافیکو مدیر جنرال اسدالله هم په موټرو کې د ګازو سوځیدل د چاپیریال په ګټه بولي او وایي چې د چاپیریال د کنټرول لپاره دوی د خرابو موټرو په تګ راتګ هم بندیز لګولی.
هغه موټر چې په پېټرول او ډیزل حرکت کوي که یې ماشینونه ګازو ته واوړي واضح خبره ده چې په چاپیریال ښه اغېزه کوي. موږ هر ورځ لس تر پنځلسو هغه موټر درو چې مضر ګاز او دود تولیدوي. موږ له 2003 ماډل څخه ښکته موټرو ته پلیټ هم نه ورکوو او دا موټر محصول کېږي هم نه.
د افغانستان د نورو ښارونو په پرتله د کابل هوا ډېره ککړه ده چې چارواکي لامل د ډیر نفوس موجودیت بولي. که څه هم ورځ تر بلې د کابل ککړ چاپیریال د دې ښار د اوسیدونکو ژوند ته ګواښونه رامنځته کوي، خو تر اوسه د حکومت په کچه د کابل ښار د هوا د ښه والي لپاره کوم جدي او لوی اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د افغانستان د جودو د برخې لوبغاړي په دې وتوانېدل چې د جنوبي آسیا په لوبو کې اتلولي ترلاسه کړي. د جودو فدراسیون د چارواکو په وینا افغان لوبغاړو په دې لوبو کې د سرو زرو په شپږو او د سپینو زرو په یو مډال سره اتلولي خپله کړې ده. د جنوبي آسیا د قهرمانۍ لوبې چې د شپږو هیوادونو د نجونو او هلکانو د لسو ټیمونو ترمنځ په بنګلادیش کې پیل شوې وې. د هلکانو په برخه کې د افغانستان او د نجونو په برخه کې د نیپال په اتلولۍ پای ته ورسېدې. زمونږ سپورتي خبريال محمد قسیم سولمل په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د لمړی ځل دی چې افغان جودوکاران د سرو زرو په شپږ او د سپینو زرو په یو مډال سره د جنوبي اسیا د هلوکانو د برخې تلولي لاسته راوړي. د جودو فدراسیون د چارواکو په وینا په دې لوبو کې د افغانستان په استازیتوب اوو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې ټولې مډالونه وګټل. دا چې افغان لوبغاړو څنګه د دې سیالیو د هلوکانو د برخې تلولي وګټله، د افغانستان د جودو ټیم روزونکی فرهاد حضرتی په اړه داسې وایي:
په هلوکانو کې افغانستان اول شو چې شپږ د طلا مډال او یو د نقره مډال راوړل. افغانستان کده نور د ملکونو شته اشتراک را کدي سره مسابقه کې شاید ډیر انفسادی کې ډیر کم راشي، او په دې حساب کې افغانستان ته دا ډیر یو چیک مقام د چتر لاسه کړی دی.
د شغلی حضرت په وینا په دې سیالي کې د جنوبي اسیا لشپږ هیوادونو څخه د هلکانو او انجونو لسو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د هلکانو په برخه کې افغانستان او د انجونو په برخه کې نیپال لومړي مقامونه وګټل. علي پوپلزای چې د نورو پنځو افغان جودوکارانو په څیر له دې سیالیو د سرو زرو مډال ګټلې، د خپل بریا راز په دې کې بولي چې مخکې له مخکې
بنګلادیش
کې پیل شوی او د شنبه پر ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د جیدو برخي لوبغاړي په داسې حال کې د بریاوي ترلاسه کوي چې افغان لوبغاړو په تیرو لسو کلونو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې د افغانستان لپاره سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو ډېرې لاسته راوړنې درلودې.
قدر منوریتونکو، لدې راپور سره د دې خبرونه د راپورونو د برخو پای ته راورسیدو. په پاتې خبرونه کې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ اوریدای شي.
د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی خبرونه جوړون کې لینا شریفی.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته خبر لاست. ځینې کسان وایي چې په دې ورستیو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر لږ شوی دی. آیا په رښتیا لږ شوی؟ که لږ شوی، ولې؟ د خبرونې په لومړي رپورت کې به په دې اړه خبرې وکړو. خبرونه په دوهمه برخه کې مو د دایکوندی ولایت د ښځو چارو رئیس د دغه ولایت د ښځو ژوند او ستونزو خبروي. د خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. لا ازادي رادیو سره وسی. درنو اوریدونکو، افغانستان کې د ښځو موټر چلونه لومړی ځل د سردار محمد داود خان د حکومت په وخت د برقي ملي بسونه چلونې را پیل شو. په هغه وخت کې لومړی ځل درې ښځو برقي ملي بسونه چلول چې ورو ورو یې شمیر زیات شو، او ورسره ځینو ښځو شخصي موټر هم چلول. خو په 1901 کال کې د خپلمنځي جګړو د پیل کېدو له امله دغه څه ختم شول. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په ځینو ښارونو په تیره کابل، هرات او مزار شریف کې ښځو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې په ټول افغانستان کې څه د پاسه 15,000 ښځو چې د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلونه زده کړې وه، د موټر چلولو لیسنسونه ترلاسه کړل او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه پیل کړه. خو په دې وروستیو کې ځینې کسان وایي چې د ښځو موټر چلوونکو شمیر لږ شوی او د پخو په پرتله په واټونو کې کمې تر سترګو کېږي. شایما له څلورو کلو راهیسې په کابل کې موټر چلوي، خو وایي چې د خلکو او نارینه موټر چلوونکو مزاحمتونو او ځورونو له موټر چلونې زړه تورې کړې ده او اوس دې ته زړه نه ښه کوي چې موټر وباسي.
ما تقریبا مدته 4 سال میشه که درایف میکنم.
زه تقریبا څلور کاله کیږي چې موټر چلوم. په کورس کې مې زده کړ. که رښتیا ووایم موټر چلول مې ډیر خوښیده او له بلې خوا مې د کور نارینه ډیر بوخت دي. کله ناکله خو په سفر هم ځي نو مجبوره هم هم چیز دی کړم. د کور سودا، روغ ناروغ او په تیرې ښوونځي ته د ماشومانو در رسوله او بیرته راوستلو لپاره مې له موټره ګټه اخیسته، ځکه د ماشومانو ښوونځی لري دی او له بلې خوا شرایط ښه نه دي، یوازې نشم پریښودی. خو له بده مرغه زموږ خلکو ته هر څه بد ښکاري یا په هر حال کې دي نه پرېږدي. پاول کې به ډیرو خلکو راته حیران حیران کتل. لبلی خو ځینې نارینه موټر چلوونکي هڅه کوي چې لارې می بند کړي یا غواړي چې لمه مخ کې شي او یا شترنګ وهي، بیا رشخند وهي، ناوړه خبرې کوي. ډیره حوصله می وکړه، اوس می له موټر چلونې زړه تور شوی. تر څو ډیره ډیره مجبور نشم موټر نه باسم.
لکه څنګه مو چې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي د خلکو د مزاحمتونو له امله له موټر چلونې سره توري شوي دي. خو د کابل د ترافیکو ریاست د موټر چلونې د جواز مدیر سمنمل غلام جیلانی وردګ وایي چې د لیسانس د اخیستو په برخه کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د ښځو شمیر زیات شوی دی. دی وایي چې یوازې په کابل کې دوی تر اوسه 202 ښځو ته لیسانس ورکړی.
د طبقه اوناس د پاره تر هغه ځای پورې چې په ما پورې اړه لري، سږ کال د عمل د میاشتې نه شروع ته نن ورځې مجموعا ټول په 202 نفرو طبقه اوناس لیسانس اخیستی دی. نظر د سابقه وختونه زیات شوی دی او بل برجستګی چې په دې مسله کې ده، د دې استعداد دی یادونې وړ دی چې د دې استعداد تر اکثریت نارینه و نه زیات دی، هم په برداشت درس کې او هم په عمل کې. په عمل کې په دې مناسبت روسه پر موږ ترافیکی پیښه د طبقه او ناست طرف نه لرو، خو دا په خپله نمایندګي د احتیاط کوي چې دوی هغه درسونه چې ویلي دي هغه په ځان باندې په عامه واټ کې د نقلي وسیلې د چلولو په وخت کې په ځان باندې عملي کړي دي.
ښاغلی وردګ وایي دا سمه ده چې د لیسانس اخیستونکو ښځو په پرتله د موټر چلوونکو ښځو شمیر کم دی، ځکه یو شمیر افغاني ښځې چې بهر ته د تک تکل یې کړی وي دلته ډریوري زده کوي او یوازې نړیوال لیسانس اخلي. ښاغلی وردګ نه مني چې د ښځو موټر چلوونکو شمیر له پخوا کم شوی. دی وایي په کابل ښار کې له شپږ لکو زیات موټر دي، نو دا طبیعي خبره ده چې په دومره ډیرو موټرو کې د 2,000 ښځینه موټر چلوونکو شمیر کم ښکاري. دی وړاندې وایي
دغه د طبقه اوناس چې لیسانس اخلي د خپلو مشکلاتو د رفع کولو دپاره اخلي، یعنی داسې معنا نه لري چې دغه طبقه اوناس لیسانس واخیست او هغه د خپل روزمره مایحتاج دپاره دی کار وکړي، چې یعنی سهار نه ته بیګا پورې دی مثلا ډریوري وکړه یا راکبي نیوې خواته بلې خواته بوزي، بلکه شهري موټر دی خو تنها د هغو فامیلي مشکلاتو د رفع کولو دپاره دی استفاده ترې کوه چې په خپل وخت کې مثلا ماشومان یې دي هغه مکتب ته رسوي، یا مثلا دا په خپله وظیفې ته ځي، یا یو ضروري د تب کورنۍ کې پیدا شي په هغه موقع کې د دغه موټر چلول د اجازه نامې نه استفاده کوي. کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی. موږ وینو موږ من هست د پولیس ترافیک یا موظف خدمات عامه دغه سره مواجه یو، موږ وینو چې تعداد زیات شوی دی.
لکه څنګه مو چې واورېدل، ګڼې افغاني ښځې د خپلو ورځنیو ضروري اړتیاو د پوره کولو لپاره موټر چلوي. ګڼې دغه ښځې چې د ستونزو په وړاندې درېدلي او لا هم موټر چلوي، له خپلو وطنوالو غواړي چې له دوی سره ناوړه چلند ونه کړي او د موټر چلونې خنډ یې نه شي. د کابل اوسیدونکي لیما په همدې اړه
تاسو پوهیږئ، وخت بعض خوندې چې موټر چلوي نو د ځینې ورونو لخوا مزاحمت ورته کیږي. زه له خپلو ورونو نه غواړم چې خوندې چې موټر چلوي نه باید اذیت کړي او بلکې مایت وکړي.
د کابل د ترافیکو ریاست د موټر چلونې د جواز مدیر سمنمل غلام جیلانی وردګ ښځینه موټر چلوونکو ته وایي چې د یو ډریور دنده دا ده چې د موټر چلولو په وخت د ترافیکو قانون، د موټر چلونې اخلاق او داسې نور مهم ټکي په یاد ولري او د خلکو او ځینو موټر چلوونکو په بې ځایه خبرو او مزاحمتونو پسې ونه ګرځي.
خدای ته موږ په درسونو کې ویلی دي چې تاسو ته که مثلا څوک اذیت کوي اذیت په دې معنا ده چې یعنی یو خبره ورته کوي، نو دی په دغه خلکو په خبره باندې تاثیر لاندې باید را نشي، ځکه د یو ډریور هغه اصلي هدف باید په نظر کې وي. نورې نړۍ ته که موږ وګورو دغه ډریوري یو ساده کار دی د ښځې دپاره. ښځې ډېر غټ غټ نور کارونه کوي چې حتی د موږ اکثریت نارینه متخصصین و دغه خلک دا کار نشي کولی. دا ټولنه یوه جنګ زده او یو سنتي ټولنه ده. دغه د سنتي والي کای د دې داسې تاثیر لاندې راځي چې وروره د غسړی والي د خبر ماته کو دی ډیر زر رنج جوړی د خبر نه خو دا سورته یم چې د دې خبر نه تر رنج ما وړه د غسړی چې مثلا د تی ازیات کلی د غسړی هم دمره برداشت یم خو غتیز به بی سمیت پد ور نه کو خپل هدف کې باید موږ متوجی اوسې چې موږ هدف څه دی. زه غوړم څه وکم خو زه غوړم د موټر و چلوم په کار و شوم چې خپل هدف ته ورسېږم. هغه خپل مشکل په دغه موټر فاصله باندې حل کړ.
تاسو د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. په دایکندي ولایت کې دمګړۍ یوه ښځینه ډاکټره هم نشته. دا خبره د دایکندي ولایت د ښځو چارو رئیس هوا رضایی کبی زیاتوي چې د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي تر څنګ د دایکندي ولایت د اوږده ساړه موسم او له ولسوالیو مرکز نیلي ته د لارو ګودرو د نشټوالي یا خرابوالي له امله په سلو کې 15 ښځې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي، چې له امله یې په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیره لوړه ده.
کمبود دارو و دکتر که ما فقط یک دکتر زن داشتیم که از
پدی ولایت که د ډاکټرانو او د درملو کمښت ډیر محسوس دی. څه موده د مخه مو یو خزینه تاجکستاني ډاکټر درلوده خو هغه هم استعفا ورکړه او لاړه. اوس په ټول ولایت کې یو خزینه ډاکټر هم نه لرو. له بلې خوا په تیر د دې ولایت د اوږده ژمي پر مهال ځینې وخت شپږ میاشتې د ولسوالۍ ولاري مرکز نیلي ته او له مرکز کابل ته بندي وي، چې له دې امله هم خلک په تیر خزي او ماشومان د مرکز کلینیکونو ته نشي رسیدای، چې له دې امله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیره لوړه ده. داسې پیښې ما خپله لیدلې چې د ډیرې وریا له امله اوبه ډیرې شوې. له بلې خوا په ګڼو سیمو کې پلونه نشته، نو ناروغې ښځې چې باید عاجل روغتیایي مرکز ته ورسول شي په لاره مړې شوي دي.
که په دایکندي ولایت کې په سلو کې 15 ښځې روغتیایي اسانتیاوې نه لري، خو د دغه ولایت خلکو د نجونو په تعلیم ډیر زور اچولی او غواړي څو کاله وروسته په هره برخه کې ښځینه کادرونه ولري. هوا رضایی وایي چې دمګړۍ د دغه ولایت د ښوونځیو په سلو کې 45 زده کوونکي نجونې دي. میرمن رضایی وایي په دایکندي ولایت کې اکثر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په سپیره ډاګ درس ته ناست وي، خو د دغه ولایت خلک غواړي چې سره له ټولو ستونزو یې لوڼې او زامن زده کړې وکړي.
کمبود امکانات تعلیمی بایی که تعداد
تعلیمی امکانات کم دی، خب یا هم دسته کمون که پسلو که 15 جونی دی چه دا دا نور و ولایتون پا پرتلا دیر لر رقم دی. دا تعلیم پا برخه که مستونزی دیری دی دا خوانزای لپار و دانه نلرو زده کمون که پس پیرو خورو درستان استوی مثل که خون که نلرو دا کتاب و کتاب چه لکم اکثر مخیو. خو سره لدی طول استونزو خلق واری چه اولادونه درست ووایی او تعلیم وکری.
دایکندی نوی جور شوی ولایت دی چه اته ولسوالی لری. دا غرنۍ او وروسته پاتې سیمه په خوا د اروزګان ولایت یوه برخه وه. هوا رضایی وایي په دې ولایت کې هم د ناوړه دود دستور او یا کورنۍ ستونزو له امله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی. دا وایي که څه هم په دې ولایت کې ځینې حقوقي ادارې شته، خو په دغو ادارو کې د ښځو د ستونزو د اورېدو او هواري لپاره یوه ښځینه حقوقي کارکوونکې هم نشته.
اوایل خب کمبود پرسنل در سیستم عدلی و قضایی بسیار زیاد بود.
په سر کې عدلی و قضایی ادارو کې د کارکوونکو کمښت ډیر و. موږ د ولایت په کچه د ښځو ستونزو ته د رسیدګۍ په نامه یو کمیسیون جوړ کړ چې د ښځو ډیرې قضیې حل کړي دي. وروسته بیا عدلی او قضایی ادارو په کار پیل وکړ. وضعیت اوس ښه دی، خو بیا هم موږ په دې ادارو کې ښځینه مدافع وکیله، ښځینه سارنواله یا داسې ښځینه کارکوونکې چې له ښځو تحقیق وکړي نه لرو. یوې ښځې ته ډېره ستونزمنه ده چې یوه نارینه سارنوال سره کینی خپله ستونزه یا هغه جرم چې کړی دی ورته ووایي. دغه راز په دې ولایت کې موږ د امن کور هم نه لرو چې له دې امله هم له ګڼو ستونزو سره مخ یو. دا ستونزې مې څو ځله مطرح کړي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې.
ما بارها مطرح کردم ولی هنوز نتیجه ندادم.
هوا رضایی وایی د دایکندی ولایت اکثر خلک بی وزلی دی، خود دی ولایت د خزو هنرمند د گوته داس خکولی لاسی شین جوړولی شي چې په نړیواله کچه خوښون کې لري. خوستون زده ده چې د بازار د نشټوالی یا لوی بازارونو ته د دغو شیانو د لیږلو د زمینې د نشټوالی له امله دوی نشي کولی چې له دې لارې پیسې وګټي او خپل ژوند پرې بهتره کړي.
زنای ولایت دایکندی از سر هر انگوششان هنر میبارن.
د دایکندی والو خزو له هرې ګوتې هنر اوري. دوی ډیر ښه استعدادونه لري، خو له بده مرغه دوی د خپلو لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري. آن د خپلو لاسي صنایعو د تولید لپاره لازم مواد هم په اسانه نشي ترلاسه کولی. د دایکندی ولایت ښځې ډیر ښه دستنی کارونه کوي. د دې ولایت کې لمونه او لیمڅي ډیر مشهور دي چې ښځې جوړوي. دغه راز ډیرې ښځې غالۍ اوبي. که د دوی دغه کارونه وغوړېږي کولی شي نړیوال شهرت پیدا کړي،
حتی میتونه شهرت جهانی پیدا بکنم.
هوا رضایی دایکندی هیر شوی ولایت گرنی او دغه ولایت د خطو د ژوند د بهتری لپاره ځینی غوښتنه لري.
خواست مشخص از ما تطبیق واقعی پلان ملی کاری برای زنان.
از ما مشخص غوښتنه په دایکندی ولایت کې د خزو لپاره د ملی کاری پلان واقعی پلی کېدل دي. که چیرې دا پلان پلی شي، په روغتیا، ښوونې او روزنې، اشتغال او دغه راز حقوقي برخو مثبت تاثیر کوي. زما غوښتنه له حکومت او بهرنیو مؤسسو هم دا ده چې د روغتیا او تعلیم په برخه کې دي ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونې ته لیکونه راستوئ نو زموږ د پاسپک شمیرې دا دي: په کابل کې 14، یو اویا، په خوست او کندوز کې یو، په جلال آباد کې 4. نور نو تر بلې دې خبرونې تاسو نه اجازه غواړم. سرلوړي اوسئ.